اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتمن به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلې په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې لده یې واوري
ډېر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی اونخي دره ورته وایي دی وسخیلو کله هغه کې زګدلایم نو د ډیر افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم وو دا بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیر خلکو له لاس ووتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه را ته نه معلومه خو حکوم ته چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2 3 کال تفاوت ولري 2 3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته تذکره ولې دا هغه معنی په وسنۍ اسنادو کې کشمه نو دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوه یو چیرته چې ما متاسفانه یا په خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او رس خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورس د جنوري اوله شو دلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده
بازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیری وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي په ریکه دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و نو ما اولنې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنې الف او ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو په لنې کمرغه ز لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنې او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو سیار خوندزي په دې معنی چې موږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو نو موږ په خاورو کې ناسو کله وتونو لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي یا غبل ځای کې ونی چې دی اغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزي الته فعال شو او په هغه کې زه د عقل لمړنۍ شاګردان نه هم چې په لمړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږو یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندزي دا چې کله د امتحانونه او آزموینه پایل شو او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لمړنۍ ټولګي کې ما اول نمبر حال نمبره مت یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه و ځکه ما مشر ورور ته ودوام ټولګي کې هغه دوهم نمبره کوونځای اول کال پاتې ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستې دي او ما یو نمبر اخیست
تاسو دوه نمبر اخیستې
دا هم یو چارته وکړ کړه تل چې نه تا ډېر اخیستې تا اول نمبر ما نه ځا اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لګ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځین د خوندي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په یو کلی تر ونه لاندې کې ناسو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځین ډېر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادیدو زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې تورو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چې هره ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سم د ما زد هغه د په اصطلاح کفتانو هم دا مسولیت هم د ما و چې هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی و چې دغه به ما وړه راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مو بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده راباندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم یې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې له نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو
پوهنتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډېر وخت کې د کار دنده پیل شوه
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او د ژباړن وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسی ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسی ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او که وې هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم، ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال کې توګه دند پیل کړل، بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پیل کړ 2008 کال کې، او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پیل کړ، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان. نو د هغې په احساس څوم د مونږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه ښوونځي بل اخره ودانۍ پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې و امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کول شو تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال و، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو؟ آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو ځای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کوو، مایک به وغورځوو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کومه هابي لري؟
والله که درته هم ډېر خسته کوون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، اما یو غازنی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. خو زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړي، نوي شیان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورکی که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک په پوینه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه ویخلاص شوی د س کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده داندم له دوی سره وتر وسه هم ورسره اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یو ورسره خو تر جنوري میاشت دې مدار کال زه دی وایم په توګه مې دوی سره دنده تر سره کړې ده نه دوه لس کال او شو چې دوی سره دی وایم په توګه مې دنده وکړه اوس هم ما قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویبه په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه در نه درلود نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه داند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلې وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه زه خپل چې کله وم یو خداو چې زه خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره همکار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځنې وخت به مو ویلې چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوی وي چې واده دغه څه ویلای شي ته دغه اخته نه داسې کوم غنه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پر دې خو بیا هم کېدای شي د ټولنې پکې د دې ځایونه لږ کوم داسې سلري چې کوم کې نو شاید د دونکو لپاره د چسپې مهرباني
یا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون ده کله رادیو ما هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما یو څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څو ترخی ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټا بشې یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزه چې ما غالي لیدي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاسکلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولوي دوه زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا ورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
جانانا جانانا جانانا